بعد تلوس لیکن کدی ورور ولی او کدی همسایگری مسئله نو بیا دا پاساس یا تقسیم اوقات پاساس یا تفاهم
او بیا پرژمی که باید دا خلقونه استل شی منن اکمر صاحب دی مومن صاحب دی پشتین پا اره بندی تازه خبرونه چی دیسی؟
پښتون په اړه تازه خبر ده چې لږ شي په مخ کې زو پروګرام ترتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کو خو مزور پښتون ویل دي چې فرص کا څوک می وژني هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشا کېګم د غلندې خبرې منظورم کړې دي او چې زمنګ کم خبر یا لږ څه ما خبر و شو نغوه چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
دته لپاره چې د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي ل عدالتي ریمانډ مطلب څه وي
د دنه په پښتنې ګرویجنی کې لکه دنه مخ کې دا په جسمانی ریمانډ سپاره لو نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دا آسان کو خو وختي تاسو خبر وکړه چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړي اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړي ده هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړي وي او هغه کې د سخت خبرې کړي وي د پی ټی ایم زون مشرانو چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګ سوالونه ازاره مينتونه هر څو ته کول منګ نه مني نو بیا دې منګ هم دغه بلوچستان لار خپلولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دي د ویل چې بنگالانو څو کول د پوس سره منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې وي په هغه
خدای باندې مقدمه کړل پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
کې منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکول چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکول چې څوک یو تقریر وکي او خبرو وکي وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کولای
اتمر صاحب ډیر مننه مومن صاحب لطاف هم مننه لاوریزون کام مننه دوی هم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید تر بل خبرونه مو خدای مان
آزادی ملما السلام علیکم د آزادی ملما پروگرام د چیل آزادی رادیو اوری په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپل تجربه او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړ زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاس په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک شوی دی
تاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکي سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی پاغي باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا ده ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکم ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترڅو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ یا چان معلومات وکړئ چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنا؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رییسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور سازان مفکرین او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کېیم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمي پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړي دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېرو دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کاله ځالته ما زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کاله د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو په جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګ په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی یم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د خان زوی یم. زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بې سواد دي، حتی زما پلار یو دی خان سړی دی، هغه د کلي یو طرف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم، ژوندی مثال، چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري ذکر کړی، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغسې د خواریو په ګلولو سره تر دې کچې رسېدلي دي، له هغوی سره په تماس کې یاست؟ فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، له نیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړه، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول، په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادګان نه وو، یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو، او ځان یې رسول له ډېره پورې کوشش شوی، دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمانه یر دی، هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو، او د فزیک په برخه کې زکړې کړې وي، د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پرېږدې تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون، ویل دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم، ما باندې فکر وکړه چې ول تا نه وزم. غټ یو پندې ورته پرېښې و چې په دې باندې فکر مه کوه، زما ګوته کې کومه ګوتمه ده، دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوه، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر ما، زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زکړه لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو د هوایي میدان څخه راوګرځو، وټول د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي. دا به د مرغ افغانستان زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لبد مرغ بیا همزو او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخه کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلو پر تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روډي پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به مر وجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هله یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام می وزانه باور د چاغ ماتوی ویل یو لار ماتره خو زوزم یعنی هر اور سړی یو نه دوا درې سرور دغه جوابونه ترلاسه کوي څوک د مرسته کومک واړی څوک د لارخونه کومک واړی څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پرېګري دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتک سقوط نه وو زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د ادارې جوړونې بحث ورکې هغه د منځ ځي.
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شرمسته کې یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 50 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل. نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیرې وطن ترړ وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي، امریکا ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودر ډېر او اقتصادي وده چې وګورې د ډېرو هیوادونو پر طرف ډېره ښه روانه ده. د ډېرو هیوادونو پر طرف باندې ډېره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوي ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لار نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي. زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخ راوتلي دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف دي چې هغه آینده ډیره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرت پاته شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړ شروع کوم. کله چې ما خپل زده کړ شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سم مشوره راکړي ځکه سوک نه و. پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا پزرګونه کورنۍ دي. د سې اوسوک نو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخې چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختی ده. دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا د دوه کال مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرې ګم ځوان سره چرواتله ده خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړی دي، مختلف برخو کې ځکه شروع کړی دي. یو هیله شته د امیدواری شته ده. اما ډیری افغانان ګورم چې هغه بخیر غلي دي ولی زده کړ نه کوي. زه خپل په زده کړو بوختم. زه خپل کوشش کوم چې د فامیل د سلور اولادونو سره چې زی لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشكله خبره ده. او هغه چې په خارج کې وسیږي په دې باندې پیږي چې د یو ماشوم لوی ول په بیرونی هواد کې دا سونه ستونزمنه خبره ده. اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډیره مشکل وس چې هغه بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاش ولې دا یو بهیر ده ما پیل کړی ده. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت ورته ورکوم، خپل انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېدی چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس ووي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي، په بزنس باندې فکر کوي. بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا په کې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوال جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ او کوکولې شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان په پونتونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په د افغانستان په دولتي پونتونو کې، د کابل پونتونو کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېره اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیردو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلې دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویل شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلات سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي. داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغې کده باندې سره خلک ځانو ګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت لري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځانو ګوري. د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تروس طالبان به اعتماد کیږي. او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدغه ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسل شي چې سبا د وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو دته امریکا نوره د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دا غته تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه پخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبان دراتک څخه سره کال مخکې ختم شوی ده. یا داسې خلک هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان د سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلې په ندرس سره مې کتلې دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره او داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نورو جهاد دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته څه کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو دروند مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډیری کدرونه چې په خو او ډیر موافق او په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي، په هر کې دي، په هر عمر کې دي، هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبوري، فرار څخه مجبوري، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده، او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسېږي، ځکه طالبان واک انحصار کړی، هغه چاته د واک ته شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري، هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیږو. ملا په هر څه باندې پیږي، هم په زراعت پیږي، هم په تخنیک باندې پیږي، هم په مخابراتو پیږي، هم په سیاتامه باندې پیږي، هم په خزا باندې پیږي، هم په سرنولي باندې پیږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشه فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پوهنتون فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata